په دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ټاکلو هدفونو ته رسیدلی او اوس وخت دی چې خپل ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي.
We have achieved the goals that we set out to achieve and now it is time to bring our forces home.
د افغانستان حکومت وایي ځواکونه اوس د دیوالتیا لري چې خپل هواد دفاع وکړي.
کانړیوالو ټولنه متحده ایالات یا بل هر هواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هر کله یې کوو.
طالبانو ګواه کړی چې کړي د هیتړون مطابق تر دوونه پورې ټول امریکایي ځواکونه ونوځینو به د سولې په اړه هیڅ یو غونډه کې ګډون نه کړي. نږدې وې د استانبول غونډه ده.
سره نسی دنیاوال او سیمه باندې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي.
د تورخم لاري له پاسپورت او ویزه پرته تک ته اجازه نه ورکول د ډیورند پولې د غاړی او بلې غاړی قومونو ته سستون زیرا ولړی کړی دي.
وز ما خپل مان شکم دا یالته ماو کی مړو سخر ما مړو بل ما مړو اغل ازوز بداتیم نه مور
د دیو نور مطالبه د اوریدول پر لمانوري اس نوري سره د خبرونه تر پای ملګرتیا وکړي. خو لمړی خبرونه په خبرونو پیلو.
السلام علیکم، زفر بازارم د دې محل خبرونو سره. په سر کې مهمو خبرونو سرچکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتې سي. یونما وایي چې د ملکی یونما په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوي دي. او ایران وایي تر راتلونکي اونۍ پورې به تر 60% د بډای شوي یورانیم تولید پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلینکن ویل ناټو هیوادونه به له افغانستانه د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ. نوموړي نن په بروکسل کې د وینا پر مهال ویل
وخت را رسیدلی چې خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. ولسمشر بایدن به په څو ساعتونو کې په امریکا کې په دې اړه وینا وکړي. زه دلته یم چې له خپلو متحدینو سره له نږدو پر هغو اصولو کار وکړو چې په لومړي سر کې مو جوړ کړي وو. موږ په ګډه راغلي یو، په ګډه به ځو.
انټونی بلینکن دا هم ویل چې د ځواکونو د خوندي مسؤلانه او همغږي ستلو په اړه به له نږدو له خپلو متحدینو سره کار کوي. له ده سره د بروکسل په سفر کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم ملګری دی. د امریکا یو ولورډ پوری چارواکي چې نومې نه د یاد سوې پرون خبريالانو ته ویلي د دوی د ځواکونو وتل به د مې میاشتې لمړۍ نیټې مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر 13 به دا بهیر بشپړېږي. کچېری دا اعلان وسی دا بل هغه مهلت شاوخوا څلور میاشتې په ځند د ځواکونو وتل وی چې د طالبانو او واشنگټن د دوه هوکړې کې یادونه سوې ده. د افغانستان حکومت وایي شغله بایدن به ډیر ژر افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. په همدې کې ورسته لاغ چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د استانبول غونډه جوړېدو ته د اپریل 23 نیټې اعلان کړه. طالبانو ویل چې تر هغه چې ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه نوي وته دي په هیڅ داسې غونډه کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښ کېږي. په دې ټولو د دې ټولو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدل شي. اخود ملکی مرګجوبلی پټړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړۍ درې میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوي او 1210 تنه ټپیان شوي دي. یونما ویلي چې د افغانستان د جګړې دواړه خواوې په دې مرګجوبلی کې مسولیت لري او ژغې کړي چې د ولسی وګړو ژوند ته پام کول او د افغانستان غمیز پایته رسول اړین دي. اخود افغانستان دفاع وزارت به وایي د دې مرګجوبلی ډیر مسولیت د طالبانو دی. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان نن په ټویټ کې وویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو څخه د سنگرونو په توګه کار اخلي او شوزي او ماشومان د سپار په توګه کاروي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. بلخو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړو لشکلو خو غوښتي چې د روجې د میاشتې په درناوي دی اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او اړیکو مسول زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته ویل
جاري وضعیت یو ویرونکي او ناهله کوونکي وضعیت دی او موږ سخت اندیښنه لرو چې هر ورځ ملکی وګړې خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندیښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه خلونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلان کړي.
طالبانو تر اوسه دغو پرله پسې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. په روزګان ولایت کې روغتیا پلان د شری ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې ولایت روغتیا ریاست په شری ناروغي د نوې اختصاصي ماشومان شمیر نه دی شوډلې. دوی دلیل د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشټوالی یادوي. د روزګان د امیر روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسول سیف الدین بارک ازادي رادیو ته ویل چې د شری ناروغي د ډیروالي یو لامل پر وخت ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
چې هغه د کلینیک ته نږدې کسان دي، دغه کسان ټول په شری اخته دي، او بیا چې موږ هغه واکسیناتوران او ترشته ورسې هغه ساحې ته مثال سواله کې موږ او ترشت لرو دغه ساحې کې مجد ته ورسو، په مجد کلام ورته کې وزاري ورته کې وزر ته کې یو اوس خلک خپل په پوشي اخته، خپل په کار اخته، یو دغه او د خپل اولاد سیاسته توجه نه کوي، بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي. موږ خپل زیار وس در پای پر موږ واکسیناتوران په ټول کلینیکو کې ناشته.
طالبانو بیا تر خپل واکلاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو د مخنیوي داوی رد کړی دی. زموږ غلزا د ریډیو ری. ایران وایي تر اتلون کې اونۍ پورې به تر 45% د بډایسوي یورانیمو تولید پیل کړي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د دې هیواد په نتن زټومي بټي کې د 13/14 وروسته تهران پر اسرائیل تور ولګوي چې د بریټ هغوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار پیداري کې د ایران استازي نن په ویټویټ کې ویلي چې هیواد به په نتن کې یورانیم تر 45% بډای کړي. د بټو ټول لوړ درجه د یورانیمو بډاینه وی چې د ایران پټومي پروګرام کې کېږي. لا هم د اټومي وسلې د جوړېدو لپاره ایران اړتیا لري د غیورانیم تر 90% بډای کړي. او په اقلیمی چارو کې د امریکا ځنګړی استاذ جان کيري نن چین ته ځي، څو د نړیوال اقلیمی بحران په اړه له چینایي مشانو سره خبرې وکړي. دا سفر داس مال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکي اونۍ د اقلیم په اړه د وی آنلاین سرمشریزي کوربه وي.
خبرونه ملازه د رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو دوونی زی خبرونه مهروي د جون پشي بو او د اساسي بشري حقوقو د جون پشي بو کوم په دې اړه خبرې کړې چې انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی او د انتحاق د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو کې د موضوع چړلې ده. خو راځو لمړی د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتې شي. انتونی بلینکن ویل ناتو د ناتو تړون هیوادونه به له افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د دادې بدلون پړاو یاد کړ. انتونی بلینکن دا څرګندونه نن په بروکسل کې د وینا په ترڅ کې وکړه او د غرض ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې امریکایي او د ناتو متحدینو ځواکونه له افغانستان وځي. بلینکن دا خبري ورسره له هغه وکړه چې واشنگتن په افغانستان کې خپل تر اوږدې جګړې ته د پای ټکی خودو په اړه خپل پلان اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات مللای بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناتو ځواکونه به په ګډه له افغانستانه وځي. د ویل چې واشنگټن بل ناتو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستانه خپل ځواکونه باسي. د ویل
very closely together in the weeks and months ahead.
موږ به پر اتونکو کې له یو بل سره ډېر نږدې کار وکړو چې په خوندې شوري او هماهنګ توګه له افغانستان څخه ځواکونه وباسو. کومه دا کار و هم کول افغانستان او د هیواد لراتونکو سره زموږ ژمنه به پر ځای پاتې وي.
بلینکن دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې. تر دې وروسته د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د دې ترڅنګ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم ویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناتو هیوادونو سره له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو سلا مشورې کوي. د زیاته کړه
welcome this opportunity to closely coordinate
and سیال کې چې موږ په افغانستان کې د خپل حضور په اړه موافقه کوو، د دې فرصت هر کله کوو چې خپل ټول متحدانو سره سلا مشوره وکړو او لنزې د اقدامات هماهنګ کړو.
په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې ټاکل شوې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول د سیشن بي په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وټلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټه مخکې پیل سي او شاید د سپتمبر تر 14 نیټه بشپړ سي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو بهیر به د امنیت او بشري حقوقو په ګډون نور شرایط ونه لري. د د پوینا ولسمشر بایدن پوسوی چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنی ده چې بهرني ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتوي. دغه چارواکي ویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګرجستان په ګډون د ناټو هیوادونو شاوخوا 2000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په بدل کې امریکا باید له افغانستان خپل پاتې شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ لشوې تړون څخه په باندې څلور میاشتې توپیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان خبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې احتمالي اعلان په وړاندې چې امریکا به د می تر لومړۍ نیټې نه بلکې د سپتمبر تر 14 پورې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي ویلي چې که د دوحې د تړون مطابق ټول ځواکونه په خپل وخت ونه وځي په ټولو هغو کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. دې ډلې له دې مخکې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په صورت کې پر امریکایي او په افغانستان کې ډېر نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی وو. د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا دواړه ولسمشران په نږدې راتلونکي کې خبرې وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د سپتمبر 13 نیټې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلو ته په عکس العمل کې ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل له دې هوا سره د نړیوال ټولنې د اړیکې د اړیکو د پرې کون په معنا نه ده، خو او هغه ویلي چې نړیوال ټولنه به بیا هم له افغانستان سره خپل مرستو دوام ورکړي، خو نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له دې هوا سره د نړیوال ټولنې د اړیکو د پرې کېدو په معنا نه دي. خغلی عبدالله نن د دې شورا د بیالا بیلو کمیسونونو په جوړه شوې غونډه کې وویل د سپتمبر 13 نیټې به ټول بهرني عسکر له افغانستان ووزي او په دې اړه له وړاندې هم اټکل کېده.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل به د یوې اډلې ملت خپلواک هیواد او د دې وطن د له منځه تللو په معنا وي. نه هیڅکله هم داسې نه ده. موږ باید له هغو شرایطو سره چې مخامخ کیږو ځانونه برابر کړو. داسې لارې باید ولټوو چې څه ډول کولای سو خپل ملت له دې وضعیت وباسو.
خو ښاغلی عبدالله اندېښنه وښوده چې طالبان ناسم حساب او داسې فکر ونه کړي چې ګنې د بهرنیو عسکرو په وتو سره دا هیواد نیولای شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسکر باید د روان کال په میاشت کې افغانستان ووزي، خو متحده ایالاتو تازه پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه څلور میاشتې شاته کړي. بلخوا طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوه تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستان وتلي نه وي. خو له دې وړاندې د ډلې له میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرنسونو کې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پښتنه چې د دې ډلې ویانتویانو ازادي راډیو ته ځواب نه کړه. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غنی سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلانېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هرکلی کوو.
په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي دي. په سنا مجلس کې ګڼ ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر 14 په څېر یوې بلې پیښې ته زمینه برابره کړي.
Our military told President Biden.
زموږ نظامیانو جمهور رئیس بایدن ته وویل که تاسې ټول ځواکونه وباسئ القاعده او داعش ډله به په ډېره بیړه بیرته راوګرځي او افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. خو موږ کولی شو له 3 تر 5 زره عسکرو په پاتې کېدو سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې داعش او القاعده بیرته نشي راګرځېدلی. هغه دا مشوره رد کړه.
He rejected that advice.
سناتور ریچر هارس بیا د افریقا په افغانستان کې د یو ناورین راتل بل یو ډیر نور بیا په دی اړه وضاحت غوښته چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې د سپتمبر 3 به خپل عسکر له افغانستان وباسي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس د جرمني د یو وزیر له قوله لیکلي کېدای شي ناتو هم سپتمبر میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي.
د ولسمشر جو بایدن د احتمالي اعلان له مخې امریکایي ځواکونه به پراتلونکو دونو کې له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې افغانستان نو نوزي او د سپتمبر 3 به ووزي. د دې په ځواب کې طالبانو ویلي چې د سولې په هیڅ غونډه کې به برخه وانخلي. یوه غونډه چې د افغانانو تمې ورته زیاتې دي نږدې یو نیمه اونۍ وروسته په استانبول کې جوړیږي. اوس به د سولې د خبرو برخلیک څه شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
په دغه اوسني حالات ته وکتلی شي طالبان که د ترکیې غونډې ته راځي هم مشکله ده، ورته که نه راځي هم مشکله ده. که رانه شي دنیاوال او سیمه په دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي. که راځي ځینې داخلي مشکلات ته پېښېدلی شي او خود دوی د ترکیې د غونډې سره بېره دا لري چې داسې نه وي چې نړیواله ټولنه او افغان سیاسیون پر دوی باندې فشار راولي چې قربان وي.
که چېرته طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي نو د دوی په غیاب کې هم ممکنه ده چې د استانبول غونډه جوړه شي او پرېکړه وشي؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن وشي، ځکه چې که طالبان نه وي چا سره جوړجاړی کېږي. زه فکر کوم که چېرې طالبان د استانبول غونډې ته راځي زما باور دا رښتیا یوازې د دوی خپل فکر باندې، چونچې دومره قوي وادونه چیلنج کول چې ترکیه وي، ملل متحد وي، قطر وي او امریکا وي، دوی چیلنج کول دا زه فکر کوم عادي خبر نه ده. د دې تر شا شاید ډېر زیات نور څه وي چې هغه به وروسته معلوم شي.
څه اټکل کولی شئ چې د دې تر شا به څه وي؟
ځینې وادونه شاید په سیمه کې پر دې دا ډاډې طالبان تور کړی وي که تاسو دا رادم کوي او جنگ ته ولاړ شئ موږ متر شا ولاړ یو. شاید ځینې فکرونه طالبان ته خیالي ورکړي وي چې آیا تاسو کولی شئ چې د جنگ د لارې مثلا کامیابي او یا هم پیشرفت وکړي. زه فکر کوم اصلي دلیل به دا وي.
تاسو د ترکیې غونډې ته اشاره وکړه، د استانبول چې په 24مه به جوړی شي، که چیرته په دې غونډه کې طالبان برخه وانخلي او انقره اعلان هم کړی دی چې طالبانو دا منلی ده چې دې غونډې ته به راځي، خو اوس طالبان وایي چې د دوی موقف بدل شوی دی، نو د هغه هیواد خبره چې له قطر سره ډیر نږدې روابط لري، یعنی مطلب مې له ترکیې دی، که د هغوی خبره طالبان ونه مني د طالبانو پر سیاسي دریځ به تاثیر ونه لري، ځکه چې ترکیه له قطر سره هم ډیره نږدې ده.
دا به د طالبانو په یو نوع د دې نرمښت نه شودل به د دې باعث چې په افغانستان کې بیا هم جنگ او
یعنی آیا په واضح ټکو اعظمي صاحب محترم، ستاسو تحلیل څه دی که چیرته ترکیه په قطر باندې فشار راولي او احتمالا رایه ولي چې د دوی خبره ونه مني، د طالبانو د دفتر راتلونکي به څه شي؟
دا کنفرانس یوازې ترکیه نه رابلي، دا کې ملل متحد، ترکیه او قطر دوی په ګډه باندې دا کنفرانس رابلي. نو څومره چې ترکیه په دې کې زیانمنه کېږي، قطر هم په هغه اندازه د طالبان څخه مایوسه کېدلی شي. ترکان یو د هغه هیوادونو څخه دي چې طالبان ته په هغه وخت کې ځای ورکړي چې بل هیڅ واده ماده نه و. نو د دې پیشګوینه څخه کېدلی چې قطریان به دومره حتی ورسېږي د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې بند کړي، خو دا پر دې پورې اړه لري چې امریکا څه غواړي. که چیرې امریکا واقعا د افغانستان د سولې څخه مایوسه شي نو او جنگ ته ځي، نو بیا به د طالبان سیاسي دفتر ډېر معنا ونه لري. فقط
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د تورخم لاره له پاسپورت او ویزه پرته تا ګراتک اجازه نه ورکول د ډیورند کرخې دی او بلې غاړو قومونو ته ډیر ستونزې راولړې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د تورخم لاره دی یوازې په تذکیرو تا ګراتک ته اجازه ورکړل شي. د دغو قومي مشرانو په باور د پاسپورتونو، ویزو او نورو رسمي چارو له امله ساتونو ساتونو مسافر چې ډیری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې تم کیږي او ډیری ستونزې ورته راولړېږي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې
شاوخوا او یا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسیدونکو او یو قومي مشر دی. کفتر خان وایي له کومې ورځې چې د تورخم له لارې د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې لازمي شوي، بیا یې له ناچارې ورځې له پولې پورې غاړه د خپلو خپلوانو او عزیزانو مړی او ژوندی نه دی کړی. د کفتر خان په باور ډیورنډ کرښې دواړه غاړه قومونه د یوه وجود په شان دي او باید ترمنځ یې د تګ راتګ پر مهال خنډونه له منځه یوړل شي.
اوس ما پخپله مانش کوم دی هلته ماو کې مړو سخر م مړو بل م مړو هغه له زه داسې نه یم ورغلی. نو دا خبره چې کومه وایي همدغسې د ټولو خلکو ستونزې وي، نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د دې مشرقي خوانه چې مثال دغه خلکو ته تکلیف او اسانتیا برابره شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې ډیری سره یې ښځې، ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورټونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساتونه ساتونه او حتی ټول ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. د وایي ډیری مسافر چې د ورځې له مخې رسمي چارې بشپړې نشي، نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لیارې بندو.
د ننګرهار د قومي مخورو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو وکې د دغه ولایت د قومي مشرانو یوه جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې وه او هلته یې په دې اړه له ځینو قبایلي مشرانو سره کتلي وو. د دغه جرګې د غړو په خبره د ډیورنډ کرښې پورې غاړه له قبایلي مشرانو سره د ناستې هدف د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ یووالی او ښه همغږي رامنځته کول وو. د دغه جرګې یو قومي مشر لالاغا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته د راتګ بلنه ورکړې څو دغلته یوه اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسؤلین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومي مشران څه والته دا فردي مشران او دا نور هغه مشران څه هغه هلته حضور لرو د لاغوی ته مونږ دعوت ورکړل. هغوی ان شاء الله دې خواته به راځي سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار راوړو او دغه مشکل زمونږ د ټولو ولسونو حل شي.
لا لاغا کاکړ زیاتوي نه پوهیږي چې ستونزه څه او چیرته ده، خو په وینا یې له ډیورنډ کرښې دا وختو راوختو په نورو ټولو لارو او دروازو کې یوازې په تذکیره او پیژند کارتونو خلک تګ راتګ کوي، خو په تورخم کې بې ویزې او بې پاسپورټه چاته اجازه نه ورکول کیږي. لنن نه تر نږدې څلور کال وړاندې خلکو د ډیورنډ له پولې په آزادانه ډول تګ راتګ کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې له کله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه یو بل ته د ترهګرۍ د انتقال ادعا وي او بې باوري زیاتې شوې، نو پاکستان پر دغه کرښه اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړي. که څه هم هغه وخت افغان حکومت ځینو سیاسي ګوندونو، ولسونو او د پولې پورې غاړه قومونو د پاکستاني لوري دغه اقدام د پولې د دواړو غاړو ولسونو او قومونو ترمنځ د بیلېدو هڅه وبلله، کوم چې تر ننه پرې هم د دواړو لورو قومونو ترمنځ آزاد تګ راتګ ختم شوی دی. اوس خلک مجبور دي چې لسګونه شپې ورځې انتظار وباسي څو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه او د تورخم له لارې پښتونخوا او پاکستان ته ولاړ شي، او دا هغه څه دي چې د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره ستونزې جوړې کړې دي. د تیر مریض کال د میزان په وروستیو کې کله چې له اته میاشتني ځنډ وروسته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړې اعلان وکړ، په یوه مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو ښځو او نرو ورته مراجعه وکړه چې له امله یې ګڼه ګوڼه جوړه شوه او 14 ښځې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخورو د دې غوښتنې په تړاو که څه هم پاکستاني مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نه شو، خو د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په پرتلا اسانتیاوې رامنځته کړي او د ډېرې ګڼې ګوڼې د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم خارګوټي کې به نور سہولتونه هم رامست شي د کورنی چارو وزارت سره هم همغږي شوی دی ترڅو په تورخم خارګوټي کې لازمي سہولتونه برابر شي. تر دا مهاله پوری هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده ترڅو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. تر څنګ چې یو عمده ستونزه واغه د ګنډیماران نه وای په قاچاقي ډول د توکو لیږدونکو نګرهار والی تیرونی پریکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چارنه تر سره کوي او د دوی په حرکتو بندیز لګولې.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دمګړې په ونې کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصوي چې د ځایي مسولینو د معلوماتو لمخې هر ورځ پرې په اوسط ډول 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
ازادي رادیو اوري. له انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلومړي وختونو نه موجود.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د جون په شیبو کې په دې اړه نور معلومات واورو. یو د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې خبري کړي خو سې ونړيواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټه د ونې د متحده ایالاتونو ملي امنیت د متوجي غواخونو په ارتباط دوی غونډه کوي. لومړی وې نن د چپ کې امریکا ته د څلورو هیوادونو د غواخونو مسله چیرل کیږي. تم د چپ دې غونډه کې پر دې هم خبري وشي چې واشنگټن بیرته د ایران لاټومي تړون سره یو ځای شي. کنه تفصیل احمد شبر راپورټ کې
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسي، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال د جنوري را وروسته د لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو غوښونو مسله چیړي. د غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشان همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشان به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بل غونډه بل استماعي غونډې سره یو ځای سبا هم تر سره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادر موقع ده چې د هغو غوښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبري وکړي. په استماعي غونډه کې بشای په ملي کچه د غنو غوښونو په اړه خبري وشي چې په دغه کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړیو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامل ده. ویل کیږي چې روسي هکرانو دا کار کړی وو. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیا ستنېدو په اړه هم خبري وشي. دا غونډه په مناسب وخت کې جوړی شي ځکه چې دا غوښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. لچین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډه چې نن او سبا به تر سره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شویو مشانو لپاره هم مهمه دي. د کسانو شمنی کړی دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله خوشالم د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیژنم. زما دا هیله ده چې د روشه په رسېدو سره په زابل ولایت کې هر وخت هم رانیږي او اوس که په زابل ولایت کې په پندش کې افغاني باندې یو کې نه راغله روزي کړل چې دوه په نکاس تقریبا یې افغاني ترتیب کې کېلو نو د ځمان د پایښت هر شی دا رقم دی برا غړي تلمې چا او څوک یې دغه څه وسنه لري او دوی یې څو ته ګراني نو زه ارزانه وسنه لرم چې وایم ما دا خپل ستا شام باید ګران شه ورزانه چې ما خوښه ازادي رادیو څخه ډیر مننه په دې د ما پیغام نشر کا. السلام علیکم
د زمانو له په خاطر سره د ټلیفون پر کار موږ ورګنا دا روزي او حرکت شو نه یي سوي چې په لاره موږ ورته دا وسلواله تجربه نه د افغان حکومت څخه راغله کوم چې موږ ورته ځان د روزي په پیو باندې نو کې سره د بیرس منان غم په تاګر باندې سره ښه نه ستلې دی باید نو کورونه ونه جوړه ول چې ونه کړه. السلام علیکم
میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت مثال سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوای دا د روزه مبارک هم را لټولې وادوال ته جو مبارک سي د نیکمرغه میاشت زمو خصوصا نیو غشتن تجاران او دکانداران څخه دا چې روزه راځي خصوصا د په هلمند کې بیا شان خوراکي توکي به یاد کو او غیر خوراکي توکي په ډیره حد پورې یکه یکه ګرانیږي. موږ د تجارانو غوښتنه دا ده چې باید چې موږ دلته په هلمند کې د شړمنې کورنۍ لرو، خصوصا چې هغه خپل کور د ورځې ډوډۍ نشي برابرولی. بیا که راس په روژه کې بیا د یوې خوا کار نشته، نو بیا د شیان یکه یکه پرګرانې کړي دي. هلمند نیم ازادي راډیو زموږ پیغام در هغو تجارانو پورې ورسوي، خصوصا چې هغه دغه ټیک ته ډېر متوجه اوسي او پر دغه شیان پر اړمنو کورنۍ ګرانه کړي. وسلام احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دغه راځي د خبرونه په دوه منې مې کې د روژې په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ و نوې برخه د خبرو خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مو کړی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته چې فری بازار وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلنکن ویل ناتو هیوادونه بل افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ. نو موډي د خبر نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وکړه. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د سپتمبر 13 نیټه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وټو ته په خبرګون کې ویلي لدې پریکړې د طالبانو د ناسم درک پړه اندېښنه سته. شغلی عبدالله نن رسنیو ته ویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکر وتل لدې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه دی، خو په دې هم نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. د ملکی مرګ جوبلی پټړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان 13 کال په لومړی او دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 اویاتنه ملکی کسان وژل شوی او 1210 نور ټپیان شوی دي. یونما یو ځل بیا د جګړې پر شکیلو غاړو د ولسی وګړو ژوند ته د پوره پام کول او د افغان غمیزې د پای ته رسولو ژغ کړی دی. ایران وای تراتلون کې ونی پرې به تر شپېته سلنې د بډای سوي رانی مو تولید پیل کړی. دا خبر ورسته لاغه سوي چې د دې هیواد پر ناتان زټومي بټي کې د تیر ونی 14 ورسته تهران پر اسرائیل تور لګوي چې د بریټ هغوی کړی دی. او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپیښو غوښونو په اړه استیمایا غونډه جوړوي. ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت ته د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا لخوا د شته غوښونو په اړه خبري وسی.
او سم په مخ لري سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دوی مشرتابه په وړاندې زاو د جمهوریت ریاست د عالی مقام په هدایت سره په فرا ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته د یو معیاري کرکټ لوبغالي د جوړېدو لپاره 25 جری بزمکه په واک کې ورکړل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د غازمکه نن د قانوني پړاونو له بشپړېدو وروسته په فرا ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ولایتي استاذ عبدالمالک ځلان ته وسپارل شوه. خغله هو تکوای په غنونو ولایتونو کې هم د لوبغالو د جوړېدو لپاره ځمکې ځانګړي شوه چې د قانوني پړاونو له بشپړېدو وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د اتلتیک لوب لوبغاړی کریم یاقوت او د هغه روزون کیفیروس سخیزاده په هفت ماراتون لوبو کې د ګډون په مخه تاجکستان ته لاړل. د بدني روزنی ریاست مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل د نړیوالی لوبي با سلور ورځې د تاجکستان دوشنبه ښار کې د تدیش هیوادونو ترمنځ ترسره شي. له دې وړاندې د دغه هیواد د اتلتیک ملي ټیم بل لوبغاړی محمد رضا فیروز کوهی د ایران په نړیوالو لوبو باغبان باشي کې وتوانی چې د یو د شلوبغاړو ترمنځ د سپینو زرو میډال ترلاسه کړي. د هندستان آی پی ایل سیالیو په شپږم لوبه کې سنرایزر حیدرآباد له رویال چیلنجرز بنگلور سره لوبیږي. دا لوبه نن د افغانستان پر وخت په شپږ نیمو بجو پیلېږي. حیدرآباد او بنگلور لوبډلو دا دوهمه سیالۍ ده چې ترسره کوي. حیدرآباد خپله لومړنۍ لوبه بایللې او بنگلور بیا ګټلې ده. د حیدرآباد په لوبډله کې افغان لوبغاړي راشد ارمان، محمد نبی ساحل او مجیب الرحمن لوبیږي. پر نسی شنبه کلکته نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړې چې په پایله کې ممبئی انډینز لوبډلې د لسو منډو په توپیر کلکته نایټ رایډرز
دلته ماته ورکړه. او مخکې لدی چې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي د ژوند په شی بو او د اساسي بشري حقوقو ته د خبرونه په دې برخه کې د روژې په مناسبت په مخکې د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ وی نه به برخه ده.
ازادي رادیو سلام ایتونم چه ده؟
زه سراجدین سراجم خاطی کم
سمرا وقت کی گی؟
لاس نکول دست وقت کی گی
سمرا وقت دست دکلا؟
دویل اس میش گدی مخبل کنی
یعنی مثلا لدیم پزر وقت دست دکده شی کچیر استاد در سر همکاری او کی؟
کی گی؟ ایس خود دیر زر زر خالص دکی پینزی میشتی که خواه خواه اگر بیار کم پا درد نخو یار کم کور نشکره چی تو غوړی چې کولای کور وکي خلک ته رغه جوړه وګړي هر کوم کور بیا نشي کړه
نن روزا هم د خو بستړی مې مزګر وخت
کار ډیر نه دی کړی ګرمې پرم کار وکړ اوس مزګر کوم چې سړک طرف تلک سایل وکي
په روزا کې د خیاطۍ کار زیاتېږي نه
هو ډیر به زیاتېږي
څنګه تاسو منیج کوئ یعنی څنګه ترتیبوي کوم وخت تاسو ډیر کار کوئ
مزدیگر شپه که بجه نه شپه اوتی بجه پرا جوڑه کٹکوی پریسکوی شپاکی پریسکوی زهر اوتی بجه اوه بجه نه موک گندل کو تر شپاک بجه
یعنی مثلا چمار شتا سزیاد کار که وینا روژه مرسر نیسه خام خانو تن دول وگا بیا بکی رازی
خام خانو لگ وگا تگه شی بیا خو سرای خام خان سری پیکر بدلیگی پیکر چلک بدل شو بس کٹایی ده گندل آش سرچپا گندل کی گی سری نه چه
اور تا پام دی نه سړی
سړی نو سچ په ګنده کی
تر انداسه وخت مر غره چې ډېر جوړې دی نیولې او در نه پات شوی یا پښپو پښپو ورځو دی کار کړه
یو یو اختر کې ماته پینځلس جوړې پاتې وې سار وختي وته بجې کار مې شروع کړ ډېر او تخپاو هغه دا غوا چې مو په وارس کې دولس جوړې وې درې جوړې ما نه پاتې شوې دا مې انډیوالان یې چې زه پاتې
وخت داسې مراغلی دی چې مثلا د تا جوړه پاتې وي یا د کورنۍ د غړو جوړه پاتې وي او نور خلکو جوړې دي ګنډلې
ډېر وخت راغلی دی
کله کله بیا افسلې کېږي روژه کې
خامخا خو اختر وخت کې چې کم شپې پوتې شي خلک جوړې غوړې پیدا کېږي نه کورکه وي نوم یې بدل شوی وي هغه وخت کې بیا سړی ته له غوسه ورتي نه رامېږي زوم ته کور وي چېله ګوښې نوس
تقریبي به څومره سړی وایي چې په دې میاشت کې به تاسو څومره جوړې وګنډی
اندازون دوه سوه جوړې وایي زه وګنډم
کورنۍ مصرف څنګه دی ماشومان ناروغان د تری پوره کیږي
بل الحمدلله چې زکه چې ورځ زه و جوړې اوته جوړې پنځه جوړې خو دغه سه وخت کې ګنډم چې اختر نه پنځه سو روپۍ شو چې پنځه جوړې وګنډې چې کار پیدا کیږي ډېر ښه گزاره کیږي
څومره فامیل به مو وي تقریبا ټول
فامیل خو اتلس نفر
اتلس نفر هغوی نور هم کسان هم کار کوي که ډېر تاسو مصرف
نور ورونه مې دي هغه کار کوي
په روژه کې به یو د حوصله پیغام یا د سکون بر پیغام د ذهن ته راځي چې خلکو ته یې ورکوي
څوک چې بده خبره ته وکړي ته باید ورته وخاندي چا ته بده خبره ونه کړي ځکه چې روژه ده باید ښه خبره وکړي خولې نه بعد الفاظ هم ونه باسي ټوله ورځ باید سړی په ذکر کې تېره کړي دا نه ده چې سړی کار وکړي موږ دلته کار هم کوو انشاءالله ذکر هم کوو سر څنګ
ډېره زیاته مننه
تاسو نه مننه
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همین هیواد یو بل خبرونې ته هر کله کوم په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو د خبرونې ملما محمد انفال خان ولی عادل دی چې وګدا مو د خپل حق لپاره مبارزه کړي عادل صاحب تاسو ته خرغلاست وایو ک په پیل کې د مقدمه په ډول دارته وایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي
اډیر مننه هیواد صاحب تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولای شي یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې لمخې وکړي د خپل رضایت او خوښۍ لمخې وکړي او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي څوک مخنیوي ونه کړي څه کول غواړي او څه کولای شي ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم له چا سره واده کول ماته په ګټه دی د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده څه فکر کوي آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې ل علمي او فرهنګي اړخ ډېر ورسته پاتې دي په دغه کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخستل کیږي، هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي او په نور موارد کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول سوی او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څنګه چې موږ ماشین په خپل خوخه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لیغنه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د هغه شخص لپاره مضر دی او هم په مجموع کې د ټولنې او هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړی دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپل ماشومان او یا خپل ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زمنګ په خوخه باندې ژوند وکړي، زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې تاسو پریکړه د تاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا ولتیا ولې نه لري چې خپل اولاد ته قینات ورکړي چې تاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغو نه د انتخاب حق اخلي، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاست چې خپل د خپل ژوند او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو کو د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوخه باندې خاوند او میرمن ټاکي، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاست؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکي، تاسو کوم رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي که بې سواده نه یاستئ، په هماغه رشته کې څومره بریالي یاست؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاست؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق د غون اخلي او ستاسو په خوخه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوي؟ دغه سوال نه دی چې دغه خلک لزان وکړي. زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په یغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به مثلا؟
څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وخلي،
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په تاسو والا یا په تاسو والا
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
عادل صاحب تاسو خپل یو وخت احتساب کړی وو حق مغوخته څه ملاستر وړل
تعلیمي اړخه په ډیره ټیټه کچه کې ومه هم دی عمر په لحاظ هم دی تجربه په لحاظ ولی ما څه چې هغه وخت پرې پیدا مغه د چا پریکړه چې زه غواړم یا هغه وختونه چې زیل کورنیت خلرم هغه وخت پریکړه د منطقي د دینی اتاده او بنسټ لري ما هغه وخت البته واته کاله شپکاله مخکې د غوښتنه لغونه مطرح کړله په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم ولی بل اخر زه وتوانېدم چې داسې ولاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکول شو له خپل کورنۍ تاقینات ورکم او هغه بد پیښه چې ممکن پیښه سوی وي د ناوړه دونو او رواجونو پر اساس باندې چې پیغه کې د تعلیم څخه د انجونو د محرومیت مسله او پیغه کې په ودی کې د انجونو ورکولو مسله او دې ته ورته نور مسلو نن زه خوشاله سم توانېدلې ما په دې برخه کې موافق او بریالي شوم.
کچېری یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچېری یو کس ورکول کیږي پایلې به په دغه دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچېری د کورنۍ مشران یعنی ډیر فامیده هم وي ډیر پوه هم وي او د دې په نظر یا په حقي معنی باندې دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودل سي چې هغه یو توانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید هغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چې کله خپل نازولي لور په ډیر زحمت سره لویو هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته یعنی په زمنګ پر رواج کې نستي دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم آیا دا حق زما خدایم تر نه اخیسته دی آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې ځوان کومه آیا هغه هیواد قانون مور نه اخیسته دی زما باور دا دی چې هغه لورګان چې ساسو ډیر نازولې لورګان دي ډیر په زحمت ملوې نه کړی دي هغه لا تلس کلنی او لشل کلنی ورسته چې کله دی ودی یا ل 15 کلنی ورسته چې دی ودی هغه بیرته موجنی تاسو په وخت کې خپل اولادونه وجنی یعنی تاسو د عربو د اسلام نه د بخوا د عربو په سیر نه وجنی چې کله په پیدا سره دوی به ژوندې خخ کړل تاسو څه کوي تاسو زحمت ور باندې تیروي تاسو یو لویوي او بیا ودوي بیا ور باندې پیسې اخلي یا نه اخلي بیا دا چاته ورکوي چې اغه د دینه د خوخ او د زلون د غیر سره ډیر یعنی ایجاب او قبول د دې تر منه نه شوی او هم نه لور بیا تاسو وژنی لورګان په موږ باندې حق لري خوند په موږ باندې حق لري چې اغه حق چې خدای ورته ورکړي مونږ هم ورته ورکو هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړي دی مونږ هم ورته ورکو په دې ډول سره مونږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی په دې ډول مونږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی او په دې ډول به مونږ د مهربان او خو انسانانو په سره ژوند کړی لغنه پرته واقعا کده ډول د دونه چې په افغانستان ټولنه کې ناکام دي چې اکثریت ودونه په جبري ډول تر سره کیږي اکثریت ودونه چې دی هغه یعنی خزو خوان چې پیږي یو بل ناراضی نه دي هغه ناراضی دي هغه په تحمیلی لور سره ژوند کوي همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمیر انسانانو د غو ژوند تباه کوو د هغو ژوند بربادو له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي استفاده وکړي د هغو نه موږ څنګه ده محرومه وو چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم جفا او بربریت دی دی واده د مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسائل دي چې باید پیغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې سره ول کار وکړو کوم ډول کتابونه مطالعه کول کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو دا هغه شنه چې باید موږ د انتخاب حق ولرو کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو هر ډول دفتر کې کار وکړو تعلیم حق باید ولرو کوم پوانځي ولولو کوم پوانتون ولولو دا ټول هغه مسائل دي چې موږ په کې د انتخاب حق ولرو موږ به ډیر آرام ډیر اسوده او د متمدن انسانانو په سر به موږ ژوند کړی لګنه پرته موږ به ډیر ورسته پاتو انسانانو په سر باندې ژوند کړی وي
ډیر زیاته مننه
مننه
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مي ومني ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو
د الوتلو فکر د انسان سره د مغلمړي وختونو نه موجود وو
دستا فزر رمزول نیو
نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شوه؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا تیاری د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر لا مغه لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیر بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیر وس باورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوي لټولې پاکي او صفایي سره یې لنجدي څخه احساس کړي. پاسترو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په وګو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپل ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار ناکام شو. ورو ورو یې خاپیرې جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښه ښایسته ورته جوړې کړې. امدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق دي سبب شو چې الوتکه یا تیاری جوړ شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکه ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د غونه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو، د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هېواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې، یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. د چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمن بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د غونو وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړې، او په څنګ کې یې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارده.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروب څخه وختم، په دې وخت کې د غره په سر باندې تیاره شوه، لړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته څه خطر غوندې احساس، مګر وروسته د غیر بیس مشکل راته نه وو. هر څومره پروازونه مې چې کول کچې راتللو، جلبیان مې د افغانستان د هر نقطې ته وړل.
یعنی د سویلې سو چې د ژوند ډیره برخه هم لزمکې نه پاواتي راکړي.
کوم وخت کې مکالفات کې مې کار کاوه، بیا نو تقریبا نیمه لږه کم مې په هوایی هغه کې تیره کړې. فضا کې نو په هوا کې چار څومره پرواز ما کاوه، ما د ښه ژوند او د امن احساس کاوه.
په
هوا کې سوله و ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له شیانو سره بلدوي چې کله هم په ځمکه نش تجربه کولی. له دې سره سره په طیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تنیوال وایي،
زه د پېښور نه جرمنی ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به کړی وي، زه پرې نه پوهېدم. شپه وه، خدای خبر د کوم ځمکې په سر به و. دوه ځوانان دوی د سټیوارډستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېد وه، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه و لمر و، یعنی په موږ لمر و او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یوه حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړي د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان کې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جاذبه یې زښته ډېر قوي ده. موږ به د طیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به او حق بایدلود بیا پروشوتیست به جلا کده لطیاره نبازان غرزه ول بیا تقریبا 200-300 متره چه فی ثانیه ایسال متره کیجه آزاد براتله. خدا اینو کرده کم استونزه پروشوتیست یا پیلوت یا تیاره تا مختصه یا تیاره کم مشکل پا فضا که پیدا که یا پروشوتیست که تا بود کهی سخون مسلکیوم او 100% پا تیارو که پروشوتونه استه. ام پیلوتانو تا چه تیاره پا استونز سر خطر سر مخامخ کیگی پیلوت کتابوت کهی او که مسافر ولری مسافرانو لپارم پا تیاره که پروشوتونه استه چه دوی باید پا اسناد خطر که لطرین زن خطا کلات.
دا چې تیارې څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پښتني په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي.
کدره توای چې لومړنی پیلوټ څوک و، تیارې څو ډول و، دوی چیرې زده کړی وي؟
لومړنی پیلوټ افغانستان کې سه ایتالیا ته لیګل سوی وو، احسان خان نومېده، سه ډګرمن وو، انجینیر دستګیر نومېده. سه دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل. سه اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې و میدان و هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و هغه دوی اولین پرواز اجرا کرد.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقی، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، هلیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنوم ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین و ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تغلری چارتر سوی سیغا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سیوی پیو سالون لری.
بله.
ده مشخصات دیوه.
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسیوه؟
بله. انجن یو بخشه، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخشه، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان موږ دا په مجموع که دا نظامی اصلاحاتو که بنام ده چار مسلکه بگلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک ده سه آمتان مسئولیت تحت اداره دیمده کپتانی و کپیلوت معاون پسفتر سر پرواز
که. که در توایی چه خطر سره چه وقت مخ کیگی؟
اصلا خپلا تایره خپلا یو خطر، یو دار سره.
بله.
بنان امیش ویس خی آمادگی پمزکه که ما فقط پا اوا که ده تکنولوژی دومره مخیط لاله ده سه عمری تشویش ورد نده.
بله. آسمان ریزی کنه لدو سره کل مخ کیگی تایره نیست که اولای چه زرکینی اغا بنا مال تا گرزی تر تو چلار پیدا کی؟
اصلا هر طیاره سیستم راداری لري هغه ورې سیخ بندی لري خطرناک دي هغه کپتان خپل خط سیر وخته چکی له مقدماتی مسافینه دا وس ډیر عادی ده
تاسو چې ډیر مور لازم کنه پاوات روي څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کوي هغه دی وجود جګه کالوري لا سر کې نو دا خپل کسالات دا مکه یو ریسک فزان مناله پیلوټ هیڅ شي نه لري پیلوټ اتا تابوت نه لري
درنو دوستانو الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت چا وسوځولې چا وتختولې او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیک په خپل شخصي حریم کې ودروله په دې هیله چې لدی ورسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سو تر بیا خې چاري